السلام علیکم درنو اوریدونکو، زه سلطان محمد سرورم او د ازادي رادیو د خبرونه د بهروز دلیری په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. د خبرونه په ډیری برخه کې دوه اونیز پروګرامونه درسي ټولګي او د ازادي میلمه اورو. خو تر هر څه د مخه پام وکړئ مهمو خبرونو ته. د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام یو ان ډی پی ویلي چې د جاپان حکومت د افغانستان د زیانګالو قشرونو د ملاتړ لپاره 3 میلیونه ډالر ځانګړي کړي دي. د دې ادارې د پرونی خبر پاڼې له مخې دا مالي مرسته به د افغانستان د بشري وضعیت ښوالي او لومړنیو خدمتونو ته د خلکو د لاسرسي د زیاتولو په هدف ولګول شي. ویل شوي چې دا پروژه به په ځانګړي ډول د میندو، ماشومانو او ځوانانو لپاره روغتیایي خدمتونه پیاوړي کړي. په خبر پاڼه کې همداراز راغلي دي چې د دې مرستې یوه برخه به د هغو کورنیو او کسانو د روحي ټولنیز ملاتړ د برابرولو لپاره وکارول شي چې د طبیعي پیښو له امله زیانمن شوي دي، په ځانګړي ډول د هیواد په لرې پرتو او محرومو سیمو کې. د طالبانو د اطلاعاتو او کلتور وزارت وایي چې د چین ام سی سی شرکت د مسعینه کان د لرغونو آثارو د خوندي کولو لپاره یو طرحه ورسپارلې ده. د چین ام سی سی شرکت په 1980 لمریز کال د افغانستان د همغه محل له حکومت سره د عینک د مسو د کان د استخراج موافقه لاسلیک کړه، خو تر اوسه پورې په دې کان کې نه یوازې کار نه دی پیل شوی، بلکې له هغو شرطونو په شوي چې د موافقې په لاسلیک کې منلي وو. د طالبانو د اطلاعاتو او کلتور وزارت پرون په یوه خبر پاڼه کې وویل چې د چینایي شرکت مسؤولانو ژمنه وکړه چې د لرغونو آثارو په اړه به د خپلو څېړنو نتیجې له دې وزارت سره شریکې کړي. دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو کې په بدخشان کې خلکو شکایت کړی دی چې چینایي لوري د موافقې خلاف د سرو زرو د کان په استخراج کې د افغانانو پر ځای ټول ساده او تخصصي کارونه چینایي اتباعو ته سپارلي دي. د عینک د مسو کان د لوګر ولایت په مداغې ولسوالۍ کې دی او د زیرمو ارزښت یې شاوخوا 50 میلیارد ډالر اټکل کیږي. د یمن د جنوب د بیلتنپالو اصلي ډلې چې د جنوب انتقالي شورا نومیږي د سعودي عربستان هغه غوښتنه رد کړې چې له مخې د دې ډلې ځواکونه باید د حضرموت او مهره له ختیځو ولایتونو څخه شاتګ وکړي او ټینګار یې کړی دی چې د دغو سیمو د امنیت ټینګښت ته به دوام ورکړي. د جنوب انتقالي شورا چې په پیل کې د حوثیانو پر ضد د سعودي په مشرۍ د پوځي ائتلاف برخه وه، په وروستیو کلونو کې د جنوبي یمن د کورواکۍ لپاره هڅې ګړندۍ کړي دي. دا شورا چې د متحده عربي اماراتو له ملاتړ برخمنه ده، څو ځله له مرکزي حکومت سره چې ریاض یې ملاتړ کوي په نښتو کې ښکېله شوې ده. د خبرونو پای
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
دله مهربانه را پس پیڅلې نامه سلامونه ونی کې هلي مې ومني درنو سکونکو هله دا چیرو غو جوړ به سوخ په موتور دې مهاله په خیر رسولي وي. تاسو ټول ته د ول سم ټولګي تاریخ مضمون اتم لوست شرح لاس تویم په دې هله چې نن ورځ هم د لوست راخره نشي بور سره ملتیا وکي. درنو سکونکو نن مو موضوع د مغول او د آل کرت په نامه ده چې په دې لوست کې به مو شو تاسو د مغولو د وکمنی اړوند معلومات لاس راوړو. مغول په اصل کې د ژړپوستو قومونو څخه و چې د مرکزی ختیځي او ختیځ اسیا په ځینو برخو کې اوسېدل، او دغه قوم چې دی هغه د بیلابیلو ډلو څخه جوړ شوی دی چې تر ټولو مهمه ډله یعنی همدغه د مغولانو مغول قوم چې دی دغه قوم د بیلابیلو یا د مختلفو ډلو څخه جوړ شوی دی چې تر ټولو مهم ډلې چې دی هغه د تتار، قیاد، جلایر، قنقرات او کرایت ډلې دي چې دوی قبیلوي او همدارنګه کډوالي ژوند درلودي. یو ډیر ساده ژوند یې درلودي تر هغه وخت پورې چې د چنګیز خان پلار په شپږمه هجري پیړۍ کې یا دولسمه میلادي پیړۍ کې دوی سره متحد کړي نه و. په جګړو او شخړو کې دوی ښکېل وو، یعنی سره له دې چې دوی ژوند قبیلوي او کډوالي ژوند وو، خو بیا هم تر هغه وخت پورې چې د چنګیز خان پلار دوی سره متحد کړي لا نه و. تر هغه مهاله دوی په جګړو او شخړو کې ښکېل وو. وروسته بیا د دمړینې څخه د نموړې سوی یعنی کله چې چنګیز خان دوی سره متحد کړي او دوی سره یو ځای کې دغه کوم جګړې او شخړې چې دي هغه تر یو حد سره له منځه یوسي. بیا د چنګیز خان د مړینې څخه وروسته د ده زوی تموچین د مغولو مشري په لاس کې نیسي، او تموچین هم د شپږمې پېړۍ په پای کې د مغولو قومونو په لویه غونډه کې د چنګیز خان لقب ترلاسه کوي، او دوی په دې توانېږي چې د اوومې هجري یا د لسمې میلادي پېړۍ په لومړیو وختونو کې په منځنۍ اسیا کې زیاتره مغولي قومونه چې دي هغه د ځان تابع کړي. چنګیز خان بیا د خوارزم شاهي دولت ترلاسه لاندې سیمو د نیولو وروسته بیا بیرته مغولستان ته ګرځي. یعنی کله چې دی د خوارزم شاهان د دولت ځینې سیمې تر خپل لاس لاندې ونیسي، د هغه څخه وروسته بیا دی بیرته مغولستان ته ځي. د تب د شمال نیولو وروسته بیا په 2 اویا کلنۍ کې دی مړ کیږي، چې د چنګیز خان د ځایناستو د ډلې څخه یو ځل بیا د منګو قان د واکمنۍ په وخت کې د هلاکو خان ته دنده وسپارل شوه چې دی په اسلامي نړۍ باندې حمله وکړي. هلاکو خان بیا په 1453 قمري کال کې وروسته له دې چې دی د جیهون څخه د مصر تر پولو پورې یا د مصر تر سرحدونو پورې د خلک د مغولو تابع وګرځول، وروسته له دې بیا دی مړ شو. ورپسې راځو د آلت کورنۍ ده چې د مغولو په دوره کې یو د هغه سیمه ییزو حکومتونو څخه دی چې دی په افغانستان کې لویه برخه د افغانستان په لویه برخه یې واکمني کوله. همدغه د آل کرتیا د کرتیانو دوره یې واکمني ده. د مغولانو په دوره کې ځینې سیمه ییز حکومتونه چې هغه مهال شتون درلودي، د هغو د جملې څخه یو هم همدغه کرتیان یا د آل کرت کورنۍ ده چې دوی بیا وروسته د افغانستان په لویې برخې یا د افغانستان په زیاتره برخه باندې دوی واکمني کوله. ملک رکن الدین د دې کورنۍ د مشهورو شخصیتونو څخه دی چې د تاج الدین مرغني زوی و، او د غوریانو د خوا د په قلعه خسرګي کې ګمارل شوی و. په دنده باندې د مغولو د حملو په وخت کې بیا هغه د غور او د غزنی د ځینو برخو سر لشکری و، یا د لشکر مشري په غاړه درلوده، چې بیا ترنګه چې د چنګیز خان د فتوحاتو اوازه بیا واورېدله د اطاعت لپاره د اطاعت لاره یې غوره کړه چې د هغه اطاعت وکړي. نو په دې توګه بیا دی د غور ولایت او شاوخوا سیمې حکومت هم ور وسپارل شوه. ملک رکن الدین هم د خپلې 26 کلنۍ واکمنۍ په وخت کې د خپل مسی د شمس الدین کرت د ډېره پاملرنه کوله، او هغه یې خپل ځایناستی ټاکلی و. همدغه شمس الدین بیا وروسته د خپل نیکه څخه واکمنۍ ته ورسېدی چې دی بیا د ملک د المسی و، یعنی د لور د خپل مسی و، چې بیا د ده ځایناستی دی ټاکل کیږي، او د کرتي امیرانو او همدارنګه د دغه امیرانو مشرانو د لړۍ پیل یې شروع هم همدغه د شمس الدین څخه شروع کیږي. ملک شمس الدین هم بیا د خپل نیکه په څیر د مغولو حمایت کوي، او د مغولو د دغه کار د باعث چې د په بدل کې دته د مهمو ختیځو ایالتونو مشري ور وسپاري، چې د افغانستان یوه مهمه برخه د سند تر سند پورې هم په همدغه کې شامل و، چې ملک شمس الدین ته سپارل کیږي. نوموړی بیا په 1403 هجری قمری کال کې د تیمور په امر سره ووژل شو، او په دې ترتیب سره د آلکرت دولت هم زموږ د هیواد تاریخ یوه برخه وګرځېدله. او آلکرت امیران شمیر چې هغه تقریبا 8 کسان وه، او دوی 10 کاله واکمني وکړه. ورپسې تیمور ګورکانی او د ده ځایناستی ته راځو. راځو تیمور ګورکانی پیشنو، او دا چې د هغه ځایناستی څوک دی. مورخینو د تیمور نسب چې دی هغه تومنی خان ته رسولی دی، چې تومنی خان د چنګیز خان د کورنۍ څخه و. تیمور په 1416 کال کې د ازبکستان سمرقند ته نږدې د کش په ښار کې زیږېدلی دی، او دی په تر 1418 کال پورې د تیمور د ژوند په حق له مکمل او دقیق معلومات نسته، خو د دې پرته دا ویل کیږي چې دی په کوچنیوالي هلکتوب کې علم او ادب زده کړی و، په غشي وشتلو باندې دی بوخت و. مګر په ځواني کې بیا د امیر حاجي برلاس په اداري دستګاه کې خدمت کوي، او څنګه چې امیر حاجي په مرکزی آسیا کې د داخلي رقابتونو په لړ کې افغانستان ته وتښتېدي، نو بیا دی هم ورسره ملګری و. تیمور بیا ډیر ژر مورا نهر ته راګرځي، او دا ځل بیا دی د کاشغر خان سره یو ځای کیږي. د کاشغر خان ته د کشر اداره هغه تور سپاري، او د ده څخه وروسته بیا د ده شهرت ډیریږي. د نوموړي د واکمنۍ په وخت کې د مورانهر په ډیرو برخو کې، یا د مورانهر ډیرې برخې پراخ سولې، د واکمنۍ تر زیاتره سیمو پورې ورسېده. ګورکانی یا یعنی زوم لقب هغه وخت غوره کوي چې د ماورانهر دی و امیر یعنی امیر حسین قزګنی خور خپل ځان ته په نکاح کړه. دغه مهال د خپل لقب دغه د زوم یا ګرګني لقب دی واخیستی او تیمور د امیر حسین قزګنی په مرسته سره د ماورانهر څخه د چختای ترکانو لاسونه لاند کړل او څنګه چې په 1901 قمري کال کې د بلخ په شاوخوا کې د امیر حسین او د زیو وژنو د ماورانهر په ځواکمن مشر باندې بدل سو او د هم د سمرقند ښار یې خپله پلازمینه وټاکله. رځو د تیمورانو حملو یا یرغلونو ته تیمور بیا د 1902 قمري کال څخه تر 1908 قمري کال کلونو په منځ کې څلور وارې د خوارزم په هیواد پسې لشکر واستوي. هغه یې رنګ یا هغه یې د منځه یوړي. مغولستان او قبقاش دشته هم فتح کړله او خپل 14 کلن زوی چې هغه میرشاه نومېدي هغه د خراسان یا د افغانستان د نیولو لپاره ولیږي او خپله هم بیا په هغه پسې وروسته راغلي. دوی په هرات کې په پراخه ورنکاری باندې لاس پورې کړ، یعنې په هرات کې ځینې ورنکاری وکړلې او د شهر ټولې ودانۍ د منځه یوړلې. پرته د اختیار الدین د ارګ څخه چې د دول ور ده چې ډلې ډلې د نامه او همدارنګه د اعتبار خاوندان لکه عالمان، فقیهان او پوهان دوی په جبري توګه د سبز شهر ته ولېږدول سوه. ملک غیاث الدین کرتی هم په لومړنی کې د تیمور د غصې څخه په امن کې پاتې سو، خو بیا په 1508 میلادي قمري کال کې د تیمور په امر سره دی هم ووژل سو. او د الت کورنۍ کومه لړۍ چې وه هغه پاڼه هم واوښتله. تیمور بیا په خپله په نوشت کلنه واکمنۍ کې د خپلو ډېرو سختو حملو په پایله کې په سلګونه زره انسانان ووژنل. د چین څخه تر مدیترانې او همدارنګه د روسیې او او د استکونو څخه تر دهلی پورې سیمې ونیولې او د یوې لوی امپراتوري بنسټ کې شوې. د تیمور د لشکرو اصلي هسته چې وه هغه چختایي ترکانو تشکیلوله چې د ده په لشکرو کې ځینې ښځې هم وې. او بالاخره بیا تیمور په 1808 قمري کال کې د یو اویا کلونو په عمر باندې مړ سو. د مړینې په وخت کې بیا د شپږ ډېر زامن او لمسیان درلوده چې د دې لپاره چې د ده څخه وروسته د اولادونو ترمنځ په واک باندې جنګونه ونهسي. د په خپل ژوند کې یعنې هغه وخت چې ژوندی و هغه کوم هېوادونه چې د فتح کړې وه د خپلو زامنو ترمنځ وویشل. او بالاخره بیا تیموریانو 113 کاله واکمني وکړه او د دوی د ډلې څخه شپږ امیران په افغانستان کې خپلې واکمنۍ ترسره کړې. راځو دا چې د مغولو او تیمورانو په دوره کې اقتصادي او فرهنګي حالات څه ډول و. د مغولو د حملو تر ټولو مهمې پایلې یعنی کومې حملې چې دوی کړې وې د هغه څخه وروسته کومې ډېرې پایلې چې وې د هغه پایلو څخه ډېرې مهمې پایلې سربېره پر دې چې په سلګونه زره انسانان دوی ووژنل، ښارونه یې ویجاړ کړل او همدارنګه کاریزونه او کرنیزې ځمکې هم د منځه یوړلې او اقتصادي ویجاړتیا په فرهنګي وضع باندې هم اغیزه وکړه. یعنی دا چې کاریزونه او کرنیزې ځمکې د منځه ولاړې، اقتصادي حالات د کمزوري پر خوا باندې ولاړ او همدغه اقتصادي کمزورتیا یا ویجاړتیا په فرهنګ باندې هم اغیزه وکړه او فرهنګي زیانونه هم په هغه کچه باندې بیا زیات سوه چې هغوی د مغولو د یرغلونو څخه د مغز موږ په هیواد کې زیاتره کتابونه او آثار چې پیدا کېدل هغه د منځه ولاړل. د دې تر څنګ مدرسې، ښوونځي، کتابتونونه، جوماتونه او دینی ودانۍ چې په هغه وخت کې د پوهانو کتابونه او آثار هغه ځکه ساتیدل هغه هم د منځه ولاړل. پوهان او عالمان هم ووژل سول او د مغولو دخوا ځینې ارسول چې هغوی مغولستان ته کډه وکړي. د فرهنګي برخې د اقتصادي کمزورتیا هغه اغیزې په فرهنګي برخه کې هم اغیزې درلودې او دغه اغیزې ډېرې زیاتې سولې. راځو دا چې د تیمورانو په دوره کې اقتصاد او فرهنګ څه ډول و. د تیمور اقدامات بیا د نورو سیمو مثلا د نورو سیمو لاندې کول یا هغه سیمو تر واک لاندې راوستل، د دې تر څنګ د ښارونو او ودانیو خرابول یا هغه د منځه وړل، د اوسیدونکو وژل یا هغه خلک چې هلته اوسېدل د هغه حق خلکو وژل، د هغو لوټول او د دې تر څنګ ماورانه هرته د پوهانو، کسبګرو، صنعتګرو او همدارنګه د هنرمندانو لېږل د چنګیز خان کړنلارې ته ورته و. یعنې چنګیز خان هم تقریبا همدغه کارونه کول او د همدغه عمله موږ ویلی چې د نوموړی یا د همدغه تیمورانو دوره د مرکزی اسیا د پوند یعنی صحراګشتان تسلط د توري دورې دوام ګڼو. مگر تیمور په خلاف د اولادونه چې و هغه به فرهنګي هنري او همدارنګ معماری چاره ته ډیره پاملرنه درلوده. د تیمور د زوی شرف مرزا او همدارنګ د هغه د شیزی ګوهر شاد بیګم په ملاتړ سره ډیر روشانه او ارزښناک آثار رامنځته شول په دغه دوره کې چې دا هغه د تیمور څخه وروسته د اولادونو دوره چې هنري فرهنګي او معماری ته هم زیاته پاملرنه وشوه. د دې دورې مهم علمي او فرهنګي شخصیتونه هم ډیر دي چې د هغو څخه د هغو د جملې څخه امیر علي شیرنوایی، ملا حسین واعظ کاشفي، سلطان حسین بایقرا، شیخ عبدالرحمن جامی، همدارنګه میر سید علي خطاط، مولانا حسین علي هروي، ملا محمد ابراهیم غبار، او د فضلو او د شاعرو ښځو د جملې څخه د سلطان رضیا او تمشلور چې شعر یې وایه، او مهر نسا چې تخلص مهری و او په هرات کې دا اوسېدله، دا نمونه هغه مهم علمي او فرهنګي شخصیتونو څخه دي. د امیر علي جلایر لور افاق جلایر چې د حسین بایقرا په زمانه کې اوسېدله، او د دې ترڅنګ د ماه چې هغه شاعره او هم د دې ترڅنګ شاعره و ستوري پیژندونکې هم، دا ځینې هغه مهم او مشهور علمي او فرهنګي شخصیتونه و چې په دغه مهال کې دوی اوسېدله او ژوند یې کوي. درنو زده کوونکو، دا اوس موږ ستاسو د نن ورځې درس د تیموریانو د مغولانو د دورې او د هغه په دوره کې اقتصادي، فرهنګي او همدارنګ هنري برخه کې کوم کارونه او کوم زیانونه رسېدلو، دغه موضوعاتو اړوند موږ تاسو وپوهېدو او معلومات مو لاسته راوړل، په دې هیله چې د پام وړ به مو ګرځېدلی وي. نو د نن زده کوونکو، د نن ورځې درس پر همدې ځای پای ته رسوو. تر راتلونکي درس پورې چې بیا هم د یوې بلې نوې او په زړه پورې موضوع سره ستاسو سره له حضور ته حاضرېږو، تاسو ټول په لویو مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ. ښه چری.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
سلام علیکم، که هیلی میمونی در ناسا کون کو هیلی در چراغ و جور بایست وقت با هم تر دیمه حالا بخیر رسولی وی تاس جولو تا در دولسم چولگی تاریخ مزمون اتم لوست شراغ لاستایم. هیلی در چین نورس هم در لوست را خیر نیشی بار سر ملتیا وکی او در نروزی در موضوعات سخه گت وخلی. در من لوست در تیری اوریزی در لوست بیدامه در بحران پای او در قدرت در تنگشت پا حق لدی. پا تیر لوست کی آخرینی موضوع مو در حبیب الله خان در واکمنی پا حق لوا او نن هم رزو چی اتر دول دغا بحران پای ترسیجی او قدرت سره ول یو سل بیا ټینګی چې په دغه افغانستان کې د حبیب الله خان کلکانی نمیاشتې وکمنې په دوره کې کابل د هرې خوا څخه خراب او زیانمن و، او دغه نمیاشتې زموږ هیواد په یو ډېر بد حالت کې و. د افغانستان خلک د دغه نظام څخه ډېر ناراضه و، او دوی د یوه مثبت بدلون لپاره تیار و چې د دوی په ژوند کې د دوی په نظام کې یو مثبت بدلون راسي. همهغه و چې بیا محمد نادر خان د سویل ختیځې جبهې د فاتحینو او ترڅنګ یې د اماني دورې د سپهسالار د خلکو په مرسته او همکاري سره د اکتوبر میاشتې په سم په 15 تاریخ 1990 کال کې کابل ته راننوځي او د سلام خانه ماڼۍ ته راځي. هلته ځینې د کابل موزین مشران، قبایلو استازي هم هغه مهال موجود و، او محمد نادر خان په یو وینا کې هغه ته داسې وایي چې د الله جل جلاله په فضل سره زه خپل ارمان ته ورسېدم. زما هیله او زما ارمان د هیواد خلاصون و، او دا دې زه نن ورځ ما دغه هیله پوره شوه. زه د قدرت هیله من نه یم، یوه لویه جرګه جوړوم تر څو هلته خلک خپل مشر وټاکي. په دغه حاضرینو کې په یوه په یو غږ سره وویل، په لوړ اواز سره وویل چې لویه جرګې ته اړتیا نشته، تاسو زموږ پاچا یست. د مجلس ځینې نور غړو بیا وویل چې په دې غونډه کې د پخواني لوی جرګې ځینې نور غړي هم شته، څنګه چې هغوی د سپهسالار څخه غواړي چې د پاچاهي تکلیف قبول کړي. او په دغه وخت کې حضرت مجددي یا نور المشایخ د نادر خان پر سر باندې پټکی یا لونګۍ ږدي، او د تاج او جوغې په ډول سره ږدي چې محمد نادر خان هم په دغه ډول سره د افغانستان پاچا کېږي. د محمد نادر شاه د پاچاهي دوره بیا د امان الله خان او د کلکاني حبیب الله د دواړو پخواني دورو سره ډېر توپیر درلودی. دغه دوره نه د امان الله خان د دورې د لویدیز ژوند او تهذیب په څیر، نه هم د کلکاني حبیب الله خان د دورې په شکل باندې د مدنیت دښمنه و چې مالیات او دولتي عادیات عیدات خلکو او بیت المال سپاهیانو ته ورکوي، چې د نادر شاه د پاچاهي پر وخت باندې بیا بنسټیز اصلاحات رامنځته شول. د کابل تیبي ادبی شونځي چې ورسته د محمد ظاهر شاه په وخت کې د پوهنځي په نامه باندې ارتقا پیدا کړه، د کابل ادبی انجمن رامنځته شو. کلنۍ چې د پاچا د نوښتونو څخه و هغه چاپ شو، او په خپل پاچا به د مطبوعې د کارونو څخه څارنه کول. او په دې وخت کې ډېر بنسټیز کارونه ترسره شول. په نظام کې محمد نادر شاه او تر څنګ یې صدر اعظم محمد هاشم خان د هر څه څخه مخکې دې ته متوجه وه چې د دیني علماو سره نیکې اړیکې ولري، د هغو سره ښې اړیکې ټینګې کړي، ځکه هغوی په دې باندې پوهېده که چیرې د دیني عالمانو سره منفي چلند وکړي نو د ځان د منځه وړلو حکم لري. یعنې دیني عالمانو سره ښې اړیکې درلودل د دې د واک د ټینګښت سبب هم کیږي. نادر شاه خپله یو باکلتوره شخص و، او په همدې توګه د غوښتل چې هغه زیانونه چې هغه په مخکېنۍ دوره کې د کلتور په برخه کې رامنځته شوي وه یا کلتور ته زیان رسېدلی وو، هغه زیانونه لیرې کړي، او په دې برخه کې ځینې خدمتونه هم د وکړل. د هغه د کلتوري کارونو څخه یو دا و چې د پخپله د زده کوونکو په سینې باندې مډال لګوي. او محمد نادر شاه د خپلې پاچاهۍ په څلور کالو کې په دې باندې وتوانېدي. هغه بحران چې هغه په افغانستان کې رامنځته شوی و هغه پای ته ورسوي، او دولتي واک هم ټینګ کړي، او واحد مرکزیت رامنځته کړي یا مرکزي قدرت رامنځته کړي، چې بالاخره به محمد نادر شاه په 1903 میلادي کال کې د نومبر د میاشتې په 8 تاریخ باندې زده کوونکو ته په چمن کې کله چې مډالونه دور کول، د عبدالخالق په نامه د محصل د توفنچې په ډز باندې وژني، چې په همدې توګه د نادر خان هغه څلور کلنه د واکمن دوره پای ته رسیږي. راځو د اصولنامو ترتیب او تدوین ته. کله چې محمد نادر شاه واک ته ورسېدی او د هیواد چارې د ته په لاس کې ورکول شوې، نو هیواد بحراني او داسې حالت درلودی چې هلته قانون پکې یا په دغه هیواد کې قانون نافذ نه و، هیڅ قانون شتون نه درلودی. هماغه و چې دی د هیواد د قانونیت په فکر کې سوچ قانون رامنځته کړي، او په همدې باندې محمد نادر شاه په دې باندې پوهېدی تر هغه چې یو هیواد د قانون پر بنسټ باندې ولاړ نه وي، تر هغه وخته پورې دغه دولت نه یوازې چې د هیواد یا دغه دولت نه لري، بلکې د هیواد شتون سره د هیواد شتون هم د خطر سره مخامخ کیږي. او نادر خان په هوشیاري سره د قوانین چې هغه قوانین چې د امان الله خان په دوره کې د نظام نامې په نامه باندې یادېدل، هغه باندې په هغه کې لږ تفسیرات اضافه کړل، او هغه په لږ تفسیر سره د اصول نامې په نامه باندې نافذ کړل. یعنې مخکې دغه قوانین د امان الله خان په دوره کې د نظام نامې په نامه یادېدل، بیا وروسته نادر شاه په دغه قوانینو کې ځینې تفسیرات اضافه کړل، او هغه ته د اصول نامې نوم ورکړي. د دولتي شورا پر ځای باندې ملي شورا او د داعیانو مجلس په اصول نامه کې داخل شو، او همدارنګه اصولنامه هم د ملي شورا انتخابات ترتیب او د دواړو د لوی جرګې غونډې ته په 1909 کال کې د سمبولې په 28 تاریخ باندې هغه ورته وړاندې کړو تصویب شول، چې همدغه قانون پر بنسټ به د ملي شورا انتخابات په 1909 کال کې د سرطان په 14 د سلام خانې په ماڼۍ کې د پاچا د خاصه خیفت تاسو او هیواد یو قانوني پړاو ته داخل سوز مشي والا افغانستان قانون پیدا کړي، او نور هر څه د قانون پر بنسټ باندې وخته تله. د هغه ځای چې بیا نادر شاه د دیني عالمانو سره د غوښتل چینې کې اړیکې ولري او ښې اړیکې د هغو سره ټینګې کړي، نو غوښتل یې چې د دیني عالمانو موقف ته عزت ورکړي، او په دې توګه د امر وکړي چې د ټولو اصولنامې په تدوین کې د علماو څخه مشوره باید واخیستل شي تر څو چې قوانین د شریعت سره سم تدوین شي. نو په دغه برخه کې د هغو سره له مخکې مشوره کېدله، او محمد نادر شاه غوښتل چې په اقتصادي برخه کې هم قانون رامنځته کړي یا قانوني سیستم عملي کړي، چې د هغه په اساس بیا یو شمېر خیبر او یو شمېر خبیر او پوه خلک چې کافي او مسلکي تجربه په دغه برخه کې درلوده، د هلته په دولت کې هغه ته ونډه ورکړه، او د کابل، مزار شریف، هرات، کندهار لوی لارې هم جوړې سولې، ځینې شرکتونو ته د فعالیت اجازه هم ورکول شوه. پانګوالو هم پر دولت باندې اعتماد وکړي، او په همدې توګه پیسې دوی راکټ شوي پیسې راوستلې، په کار باندې ولوېدلې. هغه پیسې چې په دې کار کې د عبدالمجید زبلي وظیفه چې وه هغه د یادولو وړ، چې په همدې توګه بیا د محمد ظاهر شاه په دوره کې زیاتره د سوداګرۍ او اقتصاد د وزیر په توګه د دنده ترسره کول. همدارنګه د هیواد په صنعتي کېدو کې هم د ډیر مهم او فعال رول درلودی، زیاتره فابریکې جوړې کړلې، د افغانستان لپاره ډیر خدمتونه ترسره کړل، او د محمد نادر خان او محمد هاشم خان په ډیرې پاملرنې سره د هیواد هغه زیاتره ویجاړې ترمیم شوې، هغه ځایونه چې مخکې د دغه دولت څخه رامنځته شوي وو په هیواد کې، هغه یې ترمیم کړل، او د اقتصاد د هیواد اقتصادي په خپل پښو باندې ودروي او اقتصاد په برخه کې هم پرمختګونه رامنځته شوه. ورپسې راځو د محمد ظاهر شاه سلطنت ته چې شهزاده محمد ظاهر سره کم وخت ورسېدی. د دویم نړیوالې جګړې د بحران کلونه او پر افغانستان کې د هغه اغېزې د بحران په لمه ځولو کې د صدر اعظم محمد هاشم خان دنده او تر څنګ دا چې دغه دولت واکمني د هر څه ډول پیښېږي راځو وایي. د محمد نادر شاه تر وژلو وروسته کورنۍ شورا جوړه سوه. د اساسي اصولو د مادې د پنځمې مادې سره سم محمد ظاهر شاه د نادر شاه زوی چې د 19 کلن و د پاچاهي دپاره وټاکل سو او دې وخت ورسېدی چې د محمد ظاهر شاه د پاچاهي په لومړنۍ کلونه کې دویمه نړیواله جګړه پیښېږي او دویمه نړیواله جګړه په 1939 میلادي کال کې شروع کیږي او په 1945 میلادي کال کې پای ته رسېږي چې د دغې جګړې لمبې چې وې هغه د اروپا څخه راپورته سولې ډېر ژر آسیا او لړۍ نورو برخو ته هم ورسېدلې. محمد هاشم خان چې تدبیر یې درلود نه یوازې دا چې افغانستان یې د دغه جګړې د لمبو څخه وساتي بلکې د اقتصادي احتمالي ستونزو څخه چې هغه مهال اقتصادي ستونزې شاید رامنځته شي دغه اقتصادي ستونزو څخه یې هم افغانستان وساتي. د اقتصادي ستونزو سره سره یې ډېر اسعار ذخیره کړل چې وروسته بیا په پروژو کې د هغه څخه کار واخیستل سو او د افغانستان اقتصاد یې د کمزوري څخه وساتي. دویمې نړیوالې جګړې بیا د اقتصادي پلوه هم پر افغانستان باندې منفي اغیزې وکړلې. پر شوروي اتحاد د المان حملې، د بحر الکاهل پر سیمې باندې د جاپان حملې او په پایله کې د افغانستان سوداګریزې اړیکې محور اروپایي او ترڅنګ آسیایي هیوادونو سره د جګړې په ساحه کې کومې اړیکې چې وې هغه قطع شولې. د افغانستان او شوروي اتحاد سوداګري اړیکې چې دوی درلودې هغه سوداګري ټوټې کچې ته راورسېدل او یوازې د هندوستان یا برتانوي هند سره سوداګري دوام درلوده. ترڅنګ وارداتي توکو د کمی له امله هم د خوراکي توکي به ډېر لوړې سولې او په دغه کلونه کې د څلور څخه تر پنځه چنده پورې به لوړې سولې. دولتي چارواکو هم د خوراکي او صنعتي توکو د ګرانۍ مخنیوي او د چې بي کنټرول کې او به تنظیم کړي دغه لپاره یې ډېر کلک تدبیرونه ترسره کړل او ورپسې پنځه کلن لومړنی پلان جوړ سو. راځو لومړنی پنځه کلن پلان ته چې محمد ظاهر شاه د سلطنت په لومړي وخت کې محمد هاشم خان د صدارت چارې د تور سپارل سوي وي. د هغه د غوښتنې د دغه مقام څخه بیا د استعفا ورکړه او د هغه څخه وروسته د کشر ورور سپهسالار شاه محمود خان صدارت ته رسېږي. بیا هغه اووه کاله وروسته د ناروغۍ له امله استعفا ورکړه. له دې وروسته بیا علي حضرت محمد ظاهر شاه د خوا څخه د هغه د اکا زوی سردار محمد داود خان د سردار محمد عزیز خان زوی د صدارت مقام ته ټاکی او محمد داود خان بیا غوښتل چې افغانستان د سیاسي اقتصادي او ټولنیز اړخ په خپل پښو باندې ودروي او هغه تولیدي او اقتصادي موسسو د پراختیا او پرمختیا په برخه کې ډېرې هڅې وکړي. د لومړی پنځه کلن پلان جوړ کړي او دغه پلان یې په ډېر ښه توګه سره سرته ورسوي. دویم پلان یې بیا په 1918 میلادي کال کې تر لاس لاندې سو او پر هغه باندې کار شروع کړي. په لومړی اقتصادي پلان کې پرمختیايي بودیجه په اصلي کارونو باندې ولګول سو. مثلا د برښنا د تولید کار په دغه محل کې شمختو لاړی. د سړکونو جوړول هم پیل سول. د کابل کندهار سپین بولدک ترمن سړکونه جوړ سول. د کابل تورخم قزل قلعه د سالنګ تونل کندهار هرات او کشکنه خود سړکونه هم په همدغه پلان کې یا د همدغه پلان سره سم جوړ سول. د دې ترڅنګ د نفت او ګازو د منابعو استخراج په هیواد په شمالي برخه کې پیل سو. د لوبور سکاره په پراندازه سره تولید سول. د صنایعو په برخه کې د مزار شریف د سریف د فابریکې تولیدات په کال کې 3000 ټنو ته رسیدل او د غوري سیمنټو فابریکه هم جوړه سو. په دغه مهال کې د موټرو د ترمیم زیاتره دستګاګانې د هیواد په مختلفو برخو کې جوړه سولې چې بیا دلته موټران وروسته ترمیم کېدل. او د دې ترڅنګ د کابل د جنګلک فابریکه هم داسې کمپلیکس و چې هلته نه یوازې دا چې لوی ماشینونه دوی ترمیموله بلکې د نصبولو چارې د همغه ماشینونو د نصبولو چارې هم دوی سرته رسولې. یعنی دا فابریکه نوره هم پرمختللی سول او ترڅنګ د ننګرهار پروژې ته هم زیاتره پاملرنه وسوه چې هغه بیا وکولای سوی د تولیداتو کچه لوړه سي او په ټول ژمي کې د هیواد اکثر سیمو ته میوې او سابه ورکول. په دغه ډول سره د لومړنی اقتصادي پلان داسې پای ته ورسېدی چې دغه ټول کوم کارونه چې موږ دلته وویل چې لارې جوړې سوې، سړکونه جوړ سوه، د برښنا توربینونه جوړ سوه، د نفت او ګازو په برخه کې هم کار وسو، فابریکې جوړې سولې او دغه ټول د محمد داود خان د لومړی اقتصادي پلان سره سم و، مګر د محمد داود خان د دویم اقتصادي پلان د وخت کموالی او دا چې هغه مهال ځینې ستونزې رامنځته کېږي نو نسي کولای چې دغه د اقتصادي پلان عملي کړي. وروسته بیا محمد داود خان مستعفي او په دې توګه د هغه د صدارت دوره پای ته ورسېدل او محمد داود خان وتوانېدی چې خپل لومړنی 15 کلن پلان په بریالیتوب سره او په ډېر بریالیتوبونو په لاسته راوړلو سره دغه خپل لومړنی اقتصادي پلان عملي کړي. نو د نن ورځې درس مو همدومره و، په دې هیله چې تر دغه وروستنۍ شېبو تاسې راسره مل پاتې شوي اوسي او د هرې موضوع څخه چې موږ دلته ولوستل تاسو به ورڅخه ګټه اخیستې وي. درنو زده کوونکو، د نن ورځې درس پر همدغه ځای باندې پای ته رسوو. تر راتلونکي درس پورې چې بیا هم د یوې بلې نوې په زړه پورې موضوع سره ستاسو درانه حضور ته حاضرېږو، تاسې ټول په لویه مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ. ښه چاري.
د آزادی میلمه.
سلامونه ستړي مشه. د آزادی میلمه پروګرام ته مو از فرید سیال هرکلی کوم. نن د آزادی میلمه په پروګرام کې را سره لسته کړو پاتې محصله بریا ځواک ده. بریا ځواک د طب پوهنځی تر نیمه لوسته یو زده کړې په نیمه کې پاتې دي. خدای چې بریا ځواک ولې طب پوهنځی انتخاب کړی و، هیلې یې څه دي، تروسه پوری په خپل دغه ژوند کې چې تر دې ځای را رسولې څه کارونه یې کړي دي، زده کړې له کوم ځایه پیل کړي دي، نورې سرګرمیان یې څه دي، په کور کې کوم ډول مهارتونه یې نور زده دي. نن د آزادی میلمه په پروګرام کې به ترې واورو، همدارنګه که د ژوند خوږې یا ترخې خاطرې لري هغه به هم ترې واورو. نو بریا جانې، په پیل کې تاته ښه راغلاست وایم. ستړي مشې، مننه دې چې وخت پرېښود موږ سره خبرې کوي. پایل ساسی لا نمرنی اوز دکڑا کو مچه خونزی مو چرتا پایل کرده او پیاد دیدی چه خونزی تا وڑی بی؟
سلامون افتر دا جانه تاستا و دازده را دیو بولو بلو ناوری دون کتا باری از واقع ما خوشحال ایم چه تاست رستای ما بلی او نیستاست سوال پا جواب کی کله چې اول ځل مکتب کې شامل شوم ښوونځي ته تلم، د لومړي ځل لپاره خپلې مورجانې اوس ما مکتب کې شامله کړې یم. نو دا داسې یو خاطره ده، داسې څه ده چې د ډېرو کسانو شاید هېره نه شي تل مو په ذهن
که ستونزې نه وي. راته وایي چې دا ښوونځی مو چرته و او کله چې مور تاسې ښوونځي ته وړي وایي ستاسې د مور د زده کړو په اړه ته ووایه، لکه څنګه فکر ور سره پیدا شوی چې باید هغې لور په دې ماشومتوب کې حتما باید ښوونځي ته لاړه شي؟
ډېره زیاته مننه. چون که چېرې زه ولایت مشخص کړم، خپله مې ابتدایي اولنۍ زده کړې ما زابل ولایت کې کړې دي. الحمدلله ډېره خوشحاله یم، خوشبخته یم چې زما مور یو لوستې کس ده، یا هغه یو فامیده پوه کس ده، یا هغه یو سواداره کس ده سره د پلار جان مې. نو طبعا هغه چا چې خپله درس او تعلیم کړی یا درس او تعلیم په خوند او ګټو مزایه باندې پوهېږي، وایي تر ډېر حده پورې ډېر کوشش کوي چې خپل لوران ماشومان هم مکتب ته بوسي.
چې ښوونځي ته لاړې چا سره ناسته وي هغه دې په یاد دي او که نه؟
بلې، زما یوه ملګرې وه سپین وه چې اوس هم خوشبخته نه ورسره ارتباط لرم. بعد له ډېر کلونو چې مو ډېر وخت تېر کړی دی، مکتب مو یو ځای شروع کړ، ختم وکړ، پوهنتون مو شروع کړ، ختم وکړ، اوس هم ورسره ارتباط کې یم. زما یوه ډېره خوږه صنفي ملګرې شریکه، که وایم چې د خور نو ماته کمه نه ده، اوس مې هم یاد دي چې زه ورسره ارتباط لرم او ما سره اوس هم خوشبخته نسته ده. ډېره خوږه شریکه مې وه راسره. که چېرته نوم واخلم، غلیفه رهناز، خوشبخته نه چې اوس یوه امدي ډاکتره ده. همغه سره زه ما ډېر په ارتباط کې وم.
د ملګرتیا مو وویل چې ډېر وخت کېږي دوی سره ملګري یاست، کلونه کېږي. په مخکې لدې چې ستاسې نور ژوند ته لاړ شو د زده کړو په اړه له تاسې وپوښتم، دلته دا پوښتنه وروسته مې هېره نه شي ځکه چې وم، عموما اوس مهال ته که وګورو یا په تېر کې نجونې کې چېرته یو بل سره ملګرتیا کوي، یو څه لنډ مهال وي ځکه دوی یا ملګري له یو بل نه جدا کېږي یا واده کوي یا که بل ولایت ته ځي کورونه یې بارېږي، دوی ډېرې اړیکې سره نشي ساتلی یا نشي پاللی. ستاسې ملګرتیا کې راسته ده چې دومره اوږده پاتې ده د وروګدمه پالل یو ځای کې اوسېدلې سره هیڅ ناستې بیل شوي؟
بله بالکل، که څه هم زه وایم موږ په صنف کې 8 نفره 12 نفر رسوي، په دغه 8 کې مثال ډېر کسان کار ته پورته سو. دا چې زموږ دا د ملګرتیا له اول صنف شوه تر اوسه پورې دوامداره ده، خو زما په نظر تر ډېره غټ همدا لامل دا ده چې ما او دا په یو څه کې کېناستل، 2 نفره چوکۍ به وي موږ به، او بل تر ټولو غټ لامل دا ده چې ما او دا په عین حال کې د یو بل سیالان هم وو. زه د صنف اول نمره وم، دا د صنف دوم نمره وه، یعنی په همدوی کې چې موږ هم سیالي او رقابت پاله، هم دوستي پاله، هم تقریبا داسې یو څه ناڅه داسې د لرې خپلوانو جملې سوو، نو طبعا یو انسان که نه دغه انسان سره جوړ جاړی کوي جوړ راځي چې هغوی بڼې سره برابرې وي، هغوی ملګرتیا دوامداره پاتې کېږي، تر ډېر حده پاتې کېږي، اوږده پاتې کېږي. نو ما په نظر موږ د دې اوږدمهالې اړیکې راز په همدوی کې دی.
بریا جانې د 12 صنف نه په زابل کې فارغه شوې که نه بل زده بیا تللې وې؟
بله زه 12 صنف صرف ما په زابل ولایت کې ویلې دی، ورپسې زه د ساینس څانګې دولتي ساینس څانګه مو له هغه مې هم زابل ولایت کې ویلې، تقریبا ما 4-5 کاله هم هلته پسې استادي کړې. له دې نه وروسته که چېرې زه وایم داسې پلن لوټو کې ما بیا وروسته قندهار ولایت ته تللی یم، هلته ما فرض کړم واده مې کړی دی قندهار ولایت کې. قندهار ولایت کې ما بله د قابلګي بخښنه فارغه یم، هم د قندهار ولایت کې د یو ځینو شخصي شفخانو سره ما کار کړی دی، خو په وروستیو کې چې ما خپله طب پوهنځی شروع کړه په نیمایي کې رانه پاتې شوه هم د قندهار ولایت کې، او فعلا که زه درته وایم فعلا زه په کابل ولایت کې اوسېږم.
د دومره ولایتونو بخصوص د افغانستان جنوب وضعیت تر ټولو ښه تاسې ته معلوم وي، ځکه چې تاسې هلته پاتې شوي یاستئ، زده کړې مو کړې، کار مو کړی. په 13 کلونو کې په دغه ولایتونو کې جګړې وې، جنګونه وو، او یو لوی شکایت چې زموږ د دې سیمو خلک یې لري دا ده چې نجونې باسواده نه دي، ښځې باسواده نه دي، کارونه نشي کولی. او عموما په دغې ادارو کې چې کار کوونکي وي، بخصوص شفاخانې چې کلینیکونه او شفاخانې وي، که څه هم اسانتیاوې ډېرې کمې دي، خو هغلته د نورو ولایتونو نه کارمندانې درتلې. دغه خبره څومره رښتیا ده چې د هغې ولایتونو نجونې ډېرې له زده کړو پاتې دي او ژوند یې ډېر کلیوال ده؟
بله بالکل، دا خبره سل په سلو کې حقیقت ده، چون زه خپله ډېر وخت ما ډېر عمر زابل ولایت تېر کړی، زابل میشته کس وم، که څه هم فامیل مې اوس هم زابل کې اوسېږي، اندغو د زابل ولایت د نور ولایت ډېر په دقیق معلومات لرم. دا خبره تر ډېر حده پورې رښتیا ده، حقیقت لري، واقعیت لري چې د جنوبي ولایتونه فارس کنده زون ولایتونه دا تر ډېر حده پورې همداسې څه پکې شته ده چې اوس حالت ډېر خراب شوی دی، خو د اوس نه پخوا پرتله ښه و. که څه هم اوس هغه دی هر څه باندې بندیزونه لګېدلي دي، حالت نور هم کړکېشن شوی دی، خراب شوی دی. پخوا هم همداسې و، نجونې چې دی خاص ډول هغه نجونې چې هغه په لرې پرتو سیمو کې اوسېږي، هغوی درس و تعلیم ته مثال لاسرسی نه درلودل، یا د هغوی د فامیل لخوا اجازه نه وه، یا مثال فرق که د صحت بخش کې وایم، که د زده کړې تعلیم او مثال او وظیفې په ارتباط وایم، دا کچه ډېره کمه وه په زابل ولایت کې او داسې نورو ولایتو کې. یعنی دی خدا ده چې مثال د کورنۍ نه پوهه یا بې سوادي او داسې ځینې نور کړاوونه، دا خبر ډېر حده پورې واقعیت لري چې نجونې د درس تعلیم نه پاتې وي او ډېر کمې ورته لاسرسی درلوده.
دا چې نجونې نشو کولی زده کړې وکړي، د زده کړو بل بدیل و لکه مدرسې وي، نجونو بیا ځکه چې اتمن دینی اړخ به کورنۍ و ورته ډېر پام کوو، یا به یې ورته ارزښت درلوده، دا زده کړې وي مدرسې وي چې نجونې لاړ شي یا د اقل قرآن شریف وایي یا دیني زده کړې نورې وکړي؟
که چیرې اوس وخت راسو په ټول افغانستان کې په مجموعي شکل سره د مدرسو فعالیتونه زیات شوي، مدرسې ورځ تر بلې مثال افتتاح کېږي، جوړېږي، خو که زه به د مخکې خبره درته وکړم نه، داسې کوم څه نه و. حتی نجونې نشي کولی چې موږ ستاسې په عادي اصطلاح که نه مورا چې دغه دی ملاصب که نه مېرمنې ته وایي، حتی د دې اجازه نه لرله چې دوی لاړ شي او سفاره واخلي، لاس ته ونیسي، د مورا کور ته لاړ شي. دوی یو دیني توري مثال دا کې دینس دا کړه وکړي وی خو د سیمثال کم سنین جنې مثال وکړه نه تکلنه کړه چې وګړي حتی بلوغ ته ورسې دا وګړي په هیڅ واچ اجازه نه لرل د فامیل د خوښې دی لاړ سي دینس دا کړې وکړي خو په اوس وخت کې چې ناسري تعلیم هر څه باندې سوي دي د مدرسو فعالیتونه څه ناسره په خوا په تاسو زیات سوي دي او ستدي او سه فعالیتونه د دینی زیات سوي دي په خوا چې و نه دینی و او ناسري یو هم داسې چې د خاص پرته نه لرل هم دی ولایت
یعنی ساسي چلته اوسېدلې استې اوازيت مکتلې و انجنیر مطلقاً په کور ناستې وي او نه د سري او نه هم د دینیز د کړې اجازه درلودله په دغه سي ټولنه کې تاسو څنګه وتوانې دی چې د زده کړې اجازه ترلاسه کړئ تر پانتونه پورې او بیا لاغې نو وروسته بل ولایت کې واده وکړئ په دې اړه راته وایا
ډېر مننه چې نما وسر کې خپل خبر کې ویلې د اولاد کومه بیره چې د یغه مور پورې اړتیا لري پلار پورې فامیل پورې د هغوی په ذهنونو پورې اړتیا لري د هغوی په هغه مثبت فکر پورې اړتیا لري که چیرې موږ فکر وکړو دغه نجونه چې مخکې مقصه وکړه چې مثالي هر څه نه پاتې وي ما چې تر ډېر حده د دې فامیلونو کورنۍ هغه دې ته حتی بنسټ په ما کتل د پلار مور ټوله بې سواد او د هغوی ماما خیل که په خیل ده د دواړو طرف هغه ټول مطلق بې سواد هغوی د درس تعلیم فرض کړه دوی په خوند او پارسښت نه پوهېدل خو خوشبختانه زه وایم خوشحاله یم خوشبخت یم چې ما پلار خپله ډاکټر و ډاکټر دی او مور مې هم دولسم پاسې ده نو هغوی درس او تعلیم مثال په خوند پوهېدل هغوی غواړي او غوښتلې اوس هم غواړي چې اولادونه یې نوره پرمختګ وکړي لوې طریقه نه لوې طریقه موږ باندې تعلیم وکړه تحصیل یې وکړه موږ دپاره ډېر کوښښونه وکړل ډېر زحمتونه په ډېرو خرابو شرایطو کې یاد تر دې حده پورې چې ما پلار ته به خلکو اختارونه ورکول چې مثال ته څه کوي چې خپل لورانې لېږي مکتب ته پوهنتون ته وظیفې ته یا څنګه څنګه خو ما پلار مبارزه ورسره وکړي ما فامیل د هغوی خولې خبرو ته یې ونه کتل نو د دې راز زما د کومې راز زما د درس تعلیم راز په همدو کې دی
خپل بیا څومره خوشی شوی بریا جان خپل بیا څومره خوشی شوی کوم مزمن کې تکړه وي
نو واستاس نه چې فرید جان چې وایم باندې غادي وکم چې د رپورت لاره نسم کزه وایم مخکې ما خپل خبرې کې یاد کړم زه د څلورم صف ته د لسم پورې اول نمره وم او پسې ما چې کوم درسونه ویلي کوم پنځنه زه په لوړ فسدي یعنې چې زما تر ټولو کم فسدي چې دغه اته نوي فسدي ده مثبتې ریټ کې زه وم ډېر کوشش مې کړی واخن تر اوسه پورې ډېر زما تېروم ډېر کوشش کوم او زما چې د خوش مزامین و ساینسي علوم ساینس څنګه نه فارغه یم ساینسي علوم مې ما ډېر خوښ و اوس هم ډېر تعقیبوم ډېر وایم ډېر مطالعه کوم
د دې علاقې او شوق تر شا کوم څیلت خو نه و کنه هم داسې وختل چې زده کړې وکړې یا د سکم دلیل خو نه و چې تا دې توا دار کړې چې اتمن باید لکه ځینې کسان اقتصادي ستونزې لري او په دې باور دي چې چیرې دوی تعلیم وکړي خو وظیفه پیدا کولای شي اقتصاد سمېږي ځینې کسان بیا په کورنۍ کې له ستونزو سره مخې بخت سنجونې کورنۍ دې ته تشویقي چې باید واده وکړي یا کله کله فشار ور باندې راوړي چې باید واده وکړي خو لکه په وختونو کې بده ول یا ډیر کوشش به کوي چې زده کړې وکړي ځان تکړه کی چې اډقل دوی ته د خلاصونی ولار وی تعلیم به کول ته څه کوم دلیل خو نو چې تاسو دومره زده کړو ته تشویق کولای
که چیرته د زړه خبره وکړم زه دایمه زړه خبره کوم تاسو هر څه وایئ په زړه وایئ تر اوسه پورې هم زه داسې آرام نه یم کېناستلې ما هرې خواته لاسه اچولی دی زما د زده کړې تعلیم تر ټولو هغه انګېزه چې ما ته دا کوي دا هغه انګېزه ده چې ما نه پرېږدي شاته لاړه سم که څه هم زه ځینې وختونه ناامیده سم د اوسني حالت شرایط له دې مشکلات ما باندې بیخي ډېر زیات سي زه ځکه دا تعلیم تحصیل ما وکړه اوس هم ادامه ورکوم او جریان لري چې زه غواړم پخپله وتوانېږم پخپلو پښو ودرېږم خپل مشکل پخپله حل کړم بل چاته تر ډېره حده پورې لاس ور نه کړم ځکه ځین ځین داسې مشکلات ډېر غټ مشکله ما پخپله حل کړي حتی ما بندوم کس خبر سوی نه دی دا ټول نه دی درس او تعلیم او تحصیل له برکته ځکه وایي کنه ویل کېږي پوهان وایي چې څوک تعلیم او تحصیل کوي څه زده وي هغه داسې دغه تر لاره خپله رڼا وي هغه سرچراغ وي رڼا وي خو هغه کسان چې تعلیم او تحصیل نه وي کړی هغه یعنی هغه دغه تورش پښکاری هغه په توش پکې څل دلی سي هغه که چېرې د یو عادي مشکل سره مخامخ سره خپل مشکل خپله نه حل کولی هغه مجبور د بل چا ته وایي. یعنې که زه درته یم صحیح ده چې مثال وظیفه پیسې د دو تر څنګ هغه ته ما ډېر اهمیت نه دی ورکړی، زما تر ټولو همدا لامل نه ده چې زه خپل مشکل په خپله حل کړم. او دا هغه وخت کېږي چې انسان پوهه ولري، تجربه ولري، تعلیم او تحصیل ولري.
د دغه انګیزه چې تاسې سره ده چې باید خپل مشکل خپل حل کړي او د نورو ته دغه احتیاجي او محتاجینو سړی خلاص شي او خپل کار په خپله وکړي، دا ډېره ښه ده. او دا ښه ده چې یو پیغله یو انجلۍ چې په دغې فکر او ذهنیت رالویه شي، بیا په ټولنه کې زه مطمئنه یم دغه ستونزې چې اوس موږ لرو دا به نه وي. په مالي لحاظ راته ووایه، آیا په مالي لحاظ باندې هم داسې فکر کوي چې باید مستقله اوسي، خاوند پیسو ته یا مثلا نه پوهېږم ورور پیسو ته پلار پیسو ته باید ډېر سړی ضرورت نه لري، او دا څومره ازادي وي ښځې ته ورکوي چې لکه خپل جیب نه مصرف وکړي؟
بلې، زه درته وایم ان تر ډېر حده پورې زه اوس هم خپل کاروبار کوم، دا د خپل لاس ګټلي هغه ډېر خوند کوي. او که موږ وایو که نه زه واړم فصیحه خبرې وکړم، داسې څه وایم چې هغه ټولې ما قبول کړي. چا چې خپل لاس په خپل څه ګټلي که صحیح ده، پلار پیسې راکوي خاوند یا ورور را څنګه څنګه، خو دا خپل لاس د خپل ګټ دا ډېر خوندور وي، بې احسانه بې مینته یي. زه دې ته هم ډېر ترجیح ورکوم، دا ما ته ډېر خوند راکوي چې زه په خپله وګټم، حلاله وګټم او په خپله وخورم. ته ډېر حده پورې چاته احتیاج نه سم، څومره چې وس یم همدومره کوشش وکړم، همدومره په خپلو پښو باندې ودرېږم. ډېر ترجیح ورکوم همدې خبرې ته.
د چې په زده کړو په ډګر کې، د کار په ډګر کې او د عاید په ډګر کې تاسو بریالي یاستئ، کور کارونو په اړه ته وایه. تاسو ویل چې واده مو کړی ده، د رسم رواج په اړه به لږ وروسته درنه وپوښتم، د کور کارونو په اړه ته وایه، کور کارونو کې تکړه یې که نه؟
دا جانې د خو داسې سوال دی زم ته دا دی بل کس ما په ارتباط سوال وای شاید او وای درته رښتیا وای. بلې، هو بالکل، زه یو 15 کلن زوی لرم، الحمدلله د خدای شکر دی. نو د هغه مسؤلیت د کور چارې او د بیرون چا ټولې ما په غاړه دي. تر ډېره حده پورې کوشش کوم چې د کور په کارونه کې هم پیاوړی واوسم، بریالی واوسم. مثال کا اشپزی وي، پاکاري وي، صفاکاري، هر څه چې وي زه ډېر کوشش پکې کوم. بلې، هو
اشپزی کې د څه ښه زده دي؟ بریا، اشپزی کې څه ښه پخولی شي؟
بلې، اشپزی کې زه که درته وایم منتو ما د خوښې غذا ده، ډېر کوشش پکې کوم چې مختلف ماډلونه یې زده کړم او پاخه یې کړم، او د تر څنګ قابلي پلو، وزبکي پلو،
استاسی د سیمې بیا ډېر مشهور خواړه کوم یو دی؟ کزابل یا کندهار دواړه ته تم شو، غلطه خلک څه ډېر خوري څه ډېر پخوي، علاوه د غوښې نه وایه؟
کلاس وایم علاوه د غوښې نه څه به وایم. زابل ولایت کې مثال کندهار د ځون د طرف ځون کې چې دی هغوی د دودیز او سیمه ییز خواړه چې دی مشهور خواړه چې دی، تاسو مثال هلته وریجې پخول په ودونو کې دي، ډېر اوس رواج شوي دي، ډېر اهمیت ورکوي د خوړو ته، د سبو پخول خوړل دوی ته ډېر اهمیت ورکوي. او دو سره سره هغه دودیزه پخوانۍ غذا چې هغوی د هغه شوروا ده، ډېرې خلک خوښوي.
اتمن د پسه شوروا به وي؟
او د پسه شوروا یې ډېره خوښېږي، ډېرې پخوي په مراسمو کې، ودونو کې.
تر کومه حده چې ما د افغانستان د جنوب خلک، کندهار او هلمند او زابل خلک کتلي دي، عموما دوی غوښه ډېره خوري، او بیا د پسه غوښه، بیا غوښې باندې نوم یې ښایي سپینه غوښه، سره غوښه. سپینه غوښه زه فکر کوم همغه موږ ورته وازده وایو چې پسه کې بیا ډېره وي نسبت د غوانه. نو دا ما کتلي دي هغه طرف خلک د غوښې سره ډېره علاقه لري. د ودونو د رسم رواج په اړه ته وایه، واده څنګه د پیسې په پنجلۍ باندې هلته څومره اخیستل کیږي؟ ځوانان د ولور د ورکولو توان لري که نه لري؟
زوم کې موږ په طرف کې چې دی هغه تر ټولو کمترینه ولور چې دی هغه 15 لکه دی، 15 لکه دی. دلته که چیرې یوه کونډه فرض کړه که نه، یو څوک چې داسې هسه واده کوي چې هغه یو بل چا پرېښی وي، دوی واده ورسره کوي، د هغوی هغه کمترین ولور 4 لکه دی. خو که چېرې څوک غواړي چې دوی باسواده چې سره واده وکړي، پیغلې سره واده وکړي، 15 لکه، 10 لکه، 6 لکه، وسم هم ډول ورغی هلته نه جمهوریت کې پخوانی وختونه کې پخوانی نظام کې شو ځوانان شو کار ورته پیدا کېده کسب و روزګار و تر ډېر حده پورې د زړه شپۍ واده ته ولورته جبل ورته کولی سی. خو اوس متاسفانه ډېری ځوانان موږ لرو په اوس وخت کې همدا حکومت کې چې ډېری ځوانان د همدې دي ولور دی د نه ادا کول خطره دی پیسې نه لري کاروبار روزګار خراب دی همداسې مجرد پاته دی د دې واده کول ته بېخي زړه نشه کوي ځکه کاروبار نشته دی دوی چې کومه وظیفه اصل لرلې هغه پرې بندې شوې حتی دوی نسي کولی چې یو شخصي کاروبار ځان ته دوی دومره سرمایه نه لري چې ځان ته شخصي کاروبار مثال پرانیسي نو ولورونه په دغه طرفو کې موږ چې دي نسبت نورو طرفو ته جګ دي لوړ دي.
تاسې ویل چې باسواده نجلۍ سره واده کول څنګه دی په افغانستان په جنوب کې دغه فرهنګ چې او باسواده نجلۍ سره سړی واده وکړي ځکه کله کله داسې وي چې کله یو نجلۍ باسواده شي زده کړې ډېرې شي یا کار کوي له کوره بهر یو ډول سړی ورنه یریږي یا د دې په خاطر باندې چې هغه کورته پیسې راوړي یا فکر کوي چې په ټولنه کې ادغام نه ډېره یا د نورو خلکو سره یې ناسته ولاړه ډېره ده زړه نښه کوي. جنوب کې بیا څنګه ده ارزښت ورکوي باسواده نجلۍ ته په کورنیو کې چې انګوري کې؟
بله تر ډېره حده پورې فرق لري داسې فرق لري مثال که چېرته د هلک فامیل خپله هلک سواداره وي هغه پور تکړه وي د هغوی فامیل سواداره وي فرض کړه که زه وایم که یو بل اصطلاح فرق مشر فکر وي هغوی تر ډېره حده پورې همداسې کسې وي داسې نجلۍ سره واده کوي چې د دوی په شان وي د دوی په شان مثال فرهنګ ولري تعلیم یې کړی یا تحصیل کړی فرض کړه یا همغسې د یو مثبت فکر خاونده وي دا کس. خو زه بس په عمده شکل وایم هغه فامیلونه چې هلک بې سواده وي یا هغه یو بل داسې یو کسب کوي چې هغه مطلق مثال د بې سواده د سواد دایرې وتلی وي د هغوی پلار مور بې سواده وي یعنې فرض که د هغوی په کورنۍ کې داسې سوادار کس نه وي هغوی په هېڅ وجه سوادار نجلۍ ته داسې کېږي چې هغوی مثال په بیرون کې وظیفه لري کار لري هغوی زړه نه ورته ښه کوي حتی که چېرې زه وایم که چېرته مفت هم ورکوي خوشي هم ورکوي دوی بیا هم دغه نجلۍ سره دوی ته واده کولو تصمیم نه لري او نه ورته متراضي کېږي یعنې زړه نه ورته ښه کوي. فرق لري هغه فامیلونه چې خپله سواد لري خپل هلک هغوی غواړي هغوی سواد خپله خوله وایي چې زه انسان فرض کړه سوادار نجلۍ غواړم زه خپله سوادار یم زه غواړم د اولاد کنه آینده مې روښانه شي ما فامیل کورنۍ. خو هغه کسان چې هغوی تعلیم نه خوښوي نه یې کړی خو په بده سترګه تعلیم تحصیل ته ګوري په هېڅ وجه مخکې ته خپل خبرې کې یاده که حتی ډېر بد پسې وایي په داسې فامیلونو پسې په داسې نجونو پسې په داسې پلار مور کورنۍ پسې چې ته وګوره دا نجلۍ وځي بیرون ته مثال وظیفه کوي درس کوي تعلیم کوي زړه نه ورته ښه کوي.
بیا د واده نور دودونو په اړه راته ووایه واده مو څنګه وي څو ورځې وي څومره مصرف کوي د زوم کور ولور چې نجلۍ کور اخلي هغه پیسې ځان سره ساتي که نه نجلۍ ته څه جزیه په کې اخلي دا دودونه مو څنګه دي؟
دودونه ستا دي په زابل ولایت کښې مې یعنې که چېرې دودونه خو مختلف دي ځکه په زابل داسې ولایت دی فرده جانه چې د مختلفو قشرونو او قومو خلک کور ته راځي په کښې اوسېږي خو بیا هم که زه مطلق د زابل ولایت خپل هغه دود درته وایم ولور خو هغه دی شپږ اووه لکه افغانۍ دی ولور دی دا پیسې دغه فرق لري پلورونه ستا دی چې ټوله پیسې اخلي د نجلۍ ته ورکوي چې طلا واخلي کور واخلي مثال کور سیستم سره برابر کړي. خو داسې پلرونه بیا سدی چې په نیمایي ورکوي نیمایي ځان ته ګرځوي فرض ته نیمایي مصرف کوي او ځینې داسې هم فامیلونه هم ستا دی چې هغه ټولې ځان ته ګرځوي یا ټولې نجلۍ ته ورکوي موږ دا خپله واده چې دی دا د نجلۍ تقریبا درې ورځې او شپې دوام کوي چې بلې ووایي چې یوه ورته وایي مثال د نکریزه شپه یې جلا وي بیا نو دا سار ته په خیر سره وراچې ورته وایي دا نجلۍ چې بیا یې خپل خاوند کور دی پلار یې کور یې وباسي بیا نو په هغه شپه چې کومه ورځ چې وباسي د خپل کور یې پلار بیا نو په شپه یې د هلک په کور کښې مراسم نیول کېږي په دې سار بیا پسې اتخ جمې ورته وایي که څنګه مور درېیمه ورته وایي درېیمه یې ده بیا نو په هماغه درېیمه باندې را ځي ناوې هم را ځي را وباسي ټوله د کلي ښځې را ټولېږي خپلوان دوستان قریبان ناوې ته چا پیسې را وړي چا کالي را وړي چا طلا را وړي بس خدای وس چا څه را وړي هماغه ته ناوې ته ډالۍ کوي. نو زموږ ودونه د زابل چې تقریبا دوې شپې او درې ورځې وخت نیسي
او دا ټول مصارف به زوم ورکوي
فرق لري دغه د ناوی په کور کې چې مول د نکلس شپه نیول کېږي فرق لري کورنۍ ځینې مصارف د پلار لخوا او ځینې د نیم د خاوند خوا وي خو تر ډېره حده پورې ډېر فوکس مصرف چې دی لکه وایم په سل فیصده کې اتیا فیصده ټول د زوم د خوا دي زوم د خوا ورکول کېږي
کدام رته وای چې د کندهار او زابل د ښځې بخصوص د کندهار ښځې چې دي په غاړو کې ډېرې تکړه دي ډېرې ښې غاڼې کوي او ډېرې مشهورې دي کندهاري غاړې ورته وایي تاسې یې خپله هم خیاطي کوئ زده مو ده په دې رته ووایاست چې دغه غاړې څنګه کېږي او ستاسې کاروبار په دې برخه کې څومره بریالی ده
رښتیا هم زابل ولایت هم دی خو د کندهار ولایت ډېر پکې مشهور دی خامک دوزي غاړې د لاسي کارونه ډېر مهارت لرونکي ښځې مو لرو چې ډېر په لوړه سویا دوی دا کارونه کوي که زه خپله د خپل ځان څخه درته ووایم ما خامک دوزي زده ده خو زه چې خیاطي بخش کې زه کار کوم چې خیاطي بخشونه هم فرق لري خامک دوزي ده اوګڼ دوزي ده چرم دوزي ده مهره دوزي ده او همدا عادي لباسونه دي زما ډېر فوکس چې دی زه خپله محفلي لباسونه ګنډم محفلي کالي جوړوم مثال فرض کړه دا ورته یې کنه ماکسي چې جوړوي یا زه چې کله دا ګنډې افغاني دپاره زه خپله کالي زه خپله په جوړو ماشین باندې بیا په دې باندې دا موږ چې کوم کارونه پرې کوو که مورد وزي که چرمدوزي دی بیا زه بل کس ته ورکوم بیا دا هر کس خپل جلا بخش لري هر کس خپل جلا ماهر کس لري چې هر څوک مورد وزي فرمایش وکړي هغه پرې کوي څوک وایي چې نه زه چرمدوزي کوم هغه کسان جلا دي ټول هر یو خپل لاسي کار پرې کوي هر یو خپل کار او مسلک دی د هر یو جلا
او د دغه په اړه توا اساس د خپل کاروبار چا دونه مو وکړه تاسو اوسم کار کوي دام پم دی برخه کې ده ګټه شته
بلې دا د خیاطي په بخش تاسو سوال وکړي
و ام دا یاده مو
زه خدا خداسته فرد جانې دا په فرمایشات پورې مطلب زه تقریبا د ډېر خاطر فرمایشات ډېر نه اخلم په دې خاطر زما خپل روزمره چاري او زه دا چې زه انلاین کارم کوم زما زیات دی که چېرته موږ د په ورځ کې ډېر فرمایش واخلم طبعا د دې درآمد هم زیات دی د ګټه عواید هم زیات دي فرمایش پورې ارتباط لري نظر فرمایش نظر شته په کار کولو مثال په کاکردګۍ پورې ارتباط لري خو چون زه مصرفتونه یې ما کور او ژوند او شخصي کار او زه انلاین کارونه هم کوم انلاین درس وایم یا داسې ځینې نور برنامو کې پروژو کې زه کار کوم نو دلته ډېر حده پورې خیاطي کوم خو داسې ډېر وخت
د افغان انجونې اوس په پانتونونو ته نشي تللی ښوونځیو ته نشي تللی په کورونو باندې ناستې دي تاسې د خپل آنلاین کاروبار یادونه وکړه په دې برخه کې که تاسې چا ته مشوره ورکوئ یا کوم بخش کې که افغان انجونې کولی شي کار وکړي یا لارښوونه ورته لرئ له تاسې اورم
بلې بالکل چون زه خپل کس هم چې ما مخکې حضوري شکل وظیفه کول درسونه مې ویل خو هر څه بند شول امید مې د لاسه ورنه که اوس مې د لاسه ورکوم یو بل څه ته مې فکر وکړه چې هغه همدا آنلاین کاروبار دی زما مشوره ټولو خویندو ته چون ورونه خو شکر دی الحمدلله کاروبار ته پیدا کېږي څه مخې نه نیول صاحب خاص ډول خویندو ته همدا ده چې دوی همداسې څه وکړي آنلاین کاروبار ته مخه کړي زده کړې ته مخه کړي همدا ورته مشوره ورکوم چون زه خپله مخ تاسو چې ما هر څه د لاسه ورکړه زه فعلا آنلاین درس وایم آنلاین پروګرامو کې کار کوم آنلاین شکل سره سوداګري کوم حضوري شکل هم ستدي خو حضوري شکل تر ډېر حد پورې ما کار کول کم دی ځکه موږ باندې ډېر مثال محدودیتونه وضع کېږي چې مثال داسې به نه کوي تاسو چې راځي باید محرم درسره یو موږ شی اخلو سودا کو محرم غواړي اته ټیکسي کې تر ډېر حد پورې موږ تنه نه پرېږدي نو تر ډېره حده زما ډېر فوکس هم د آنلاین کاروبار باندې دی چې ټولې خویندې مثال همداسې قوي اراده ولري مثبت فکر ولري دوی دې هره ورځ کار وکړي کم کم کار دې وکړي خو دوامداره کار دې وکړي داسې نه چې د دوه ورځې کار وکړي چې زه دا خو ولله وانه سوز دا نه کوم زه دا وایم چې دوامداره کار کم کم تر هر څه ښه دی